افغانستان کې د سهار 4 بجې سوی د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو. تو په خبری برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. یاکشن بعد د لړم یعقرب 13 د نومبر 3 پیل په خبرونه کوو. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدل. د بختر اژانس د خبر د مخې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ وایند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغه اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول شوی. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو ژغونه اورېدل شوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل شوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبه پر ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغه افغان خبریالانو او فعالانو چې شیزنه خبریالانې هم پکې وي خبرداري ورکړ کړه. د دوی غوښتنو ته پام ونیسي، تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یو تنظیمونکی نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوال ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وشي. که دوی دا ځل پام ونه کړي، موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثر د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو، بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې ډیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2018 کال کې د ایران د بشري د سازمان لخوا د ادامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د ادامونو تر ټولو لوړ شمیر دی. د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې څه باندې 350 بندونه جوړ کړي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په یو بیان کې پرون پر خپل اکسپاند ویلي چې له دې ډلې 138 پروژې د کرنې او اوبو لګول وزارت، 112 د اوبو او انرژي وزارت او 100 پروژې د کلیو بیا رغونې وزارت په لاس جوړ شوي او اکثر یې ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د طالبانو حکومت نه دی ویلي چې دا پروژې په کومو پیسو بشپړې کړي دي. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل شوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباري کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال اپریل میاشت راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د دارفور په ښار او په ټول سودان کې د خرابې وضع په اړه اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې د سودان خلک په خورا تاوتریخجنو حالاتو کې دي او زرګونه ملکیان وژل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل شوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه شوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل شوې وه. دغه سازمان نه دی ویلي چې دغه حمله چا کړې ده، خو اسرائیل په غزه کې د هغو سرچینو ادعا رد کړې چې ویلي وو د اسرائیل یوې بی پیلوټ الوتکې پر دغه مرکز حمله کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګری د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. پیغامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په 4 کاله او 10 میاشتو بند او نقدي جریمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالره کېږي محکوم کړ. د بند له تیرولو وروسته هم باید رابرت شونوف نږدې 1.5 کال نور تر محدودو شرایطو لاندې وساتل سي. د اوکراین په پارلمان کې د بشري حقوقو کمشنر دیمیترو لوبینیتس نن روسي غوښتنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د اسیرانو لست برابر کړي. د هغه اسیران دي چې شاید روسي اسیرانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شي. تر دې مخکې مسکو پر کیف تور لګولې و چې د اسیرانو د تبادلې پروسه سبوتاش کوي. لوبینیتس د ټلګرام په کانال کې لیکلي، غواړم د روسیې د بشري حقوقو له کمشنر د اوکراین د ټولو اسیرانو لست چې روسیه یې سمدلاسه ستنولو ته تیار ده ترلاسه کړم. د اوکراین د چارواکي لیکلي چې موږ هر وخت د جګړې د اسیرانو تبادلې ته تیار یو. په وږي اسمبلی میاشت کې هم مسکو او کیف د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب 103 جنگي اسیران تبادله کړل. هغه وخت 103 اسیران د روسیې له زندانونو خوشې شول او د اوکراین له لوري هم د روسیې 103 اسیران خوشې شوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان پر د امریکا سفارت وایي د افغان خبریالانو ملاتړ ته به دوام ورکوي. له زده کړو څخه بې برخې شوي نجونې وایي چې په آنلاین زده کړو کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ما دا خوندم به صورت آنلاین و حضوری با هم از هم خیلی تفاوت های زیادی
دا حضوری و آنلاین خوانزی سر دیر توپیر لری. لومه سونزه دا انترنت بایدی چه دیر که مشکلی پورکو او دو همه سونزه دا برق سونزه دا.
دا پاکستان راستنسی و افغان کدوال وی پا افغانستان کی لا هم دا آرام سا نسی اخیستانه.
در او سپوری من سر دی حکومت لخوا چه کمی واده شوی اغا ندی عملی سوی منگ خواهش و غختنه دا کمی واده را کل سوی و اغا عملی سی.
دا هم اوری چه په هلمند که دا جگوالور لکبل از وانان ودونه نسی سوالی. دیو تفصیلی را پور که مداد سرلی چه دا امریکا دا ولس مشری تاکنی پر افغانستان کن اغیز لری.
ز فکر کوم دا افغانستان مسئله دی اوس وقت دی پاره دی دوی پا تاپ اولویتونه که نرازی.
دا اسپانیا صدر اعظم وی هلته د سختو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 211 ته زیات شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي د افغان خبریالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پر ختمولو ټینګار کړی. لسګونه افغان خبریالان د بیپولي خبریالانو سازمان د راپور پر اساس طالبانو په دریو کلونو کې 141 خبریالان بندیان کړي دي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبریالان د حقیقت د لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبریالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال لورزوه. افغانستان د نړۍ په مخ له هغه یوادونو دی چې د خبریالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو په وروستیو ردو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په 1/3 خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبریالانو له ډلې د 14 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بیپولي خبریالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبریالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبریالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبریالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دریمه کمیټه کې د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل
for freedoms of expression, association and peace.
د بیان د ازادۍ ناستو او سولېزو غونډو فضا سخت محدود شوې ده. د بشري حقوقو مدافعین په ځانګړي توګه خزي خبريالان او د مدني ټولنې غړي لګواخونو ډار او زورونې سره مخ دي. ځینې چې بندیان شوي د جدي ناوړه چلند راپور ورکوي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د اروپي خوګواخونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبريالانو نه خلاص کېږي، بلکې د خبريالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کېږي واخل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي ګواښل شوي او ځورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ویل کېږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤل حکمت آریان او د افغان غږ خبريال مهدي انصاری اوس هم د طالبانو سره په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړې چې ډیری خبريالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مواردو له امله نیول شوي، هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي.
له پاکستان ځینې راستنسیوي افغان کډوال وې په افغانستان کې ژوند ل ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. دوی وې ک څام دراتک پر محل ور سره د مرستو ژمنې سوي، خو عمل سوي نه دي او د ژمي پر رسیدو یې لاسنیوي نه دي سوي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ دوام لري. یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له کړاوه ډک ژوند تیروي. ساحل او ساجد خان چې په وروستیو څو میاشتو کې له پاکستان ستانه شوي، په افغانستان کې د ژوند د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کو بد اقتصادی وضعیت لرو او تر اوسه پورې موږ سره د حکومت لخوا چې کومې وعدې شوې هغه نه دي عملي شوې. موږ خواهش او غوښتنه ده ته کومې وعدې راکړل شوې او هغه عملي شي.
اوسې کو په حال په ننګرهار کې کوم نه کوي د خپل ځای نه لرو. دلته په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده، په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاری ده. که حکومت وش کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ په سر ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي، چې د کار زمینه موږ ته برابرې.
دوی وایي د هوا په سړېدو یې ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت د 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې په دویمه نیټه له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونه افغان کډوالو چې ګواکې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ستنولو لړۍ پیل کړه. هغه مهال د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګټي په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو شمیر څه باندې 3 میلیونه ښودلی و او ویلي وو چې په دریو پړاوونو کې به افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یا UNHCR د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په 2024 کال کې د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په راپور کې وړاندې راغلی وو چې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې د 2024 کال د جولای تر 1.5مې څه باندې 680,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې که څه هم د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو بیا هم په بېلابېلو پلمو ځورول کېږي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال محمد شاکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وخت نا وخت دلته پولیس راځي او خلک تنګوي، آن د پیسو غوښتنه کېږي. نو زما هیله دا ده د یونیسیار پاکستان حکومت څخه چې په دې هکله نوي اقدامات وکړي.
یادونه ده چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 500,000 څخه زیات افغان کډوال په زور له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د روان کال په جولای میاشت کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې له 800,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه ستانه شوي، خو ویلي وو چې په همدې موده کې څه باندې 500,000 افغانان بیا له هېواده وتلي دي. د یادونې ده چې په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دلته څه باندې 8 میلیونه افغان کډوال او په پاکستان کې د همدې ادارې د معلوماتو له مخې نږدې 2.2 میلیونه اسناد لرونکي افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.3 میلیونه د POR کارډ لري او پاتې نږدې 900,000 د ICC کارډونه لري. په کراتو په دواړو پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
افغانستان کې لزدا کړو به برخستی وي ځینې جنې چې د زاکړو له آنلاین فرصتونو ګټه اخلي وای چې په دې برخه کې لستونز سره مخامخ دي. هغوی پرون ازادي رادیو ته ویلي د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامدار توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې دي.
یو شمیر افغان جونې چې له تیرو څه باندې دریو کالو راهیسې له زده کړو منع شوي وایي نشي کولای له لرې په آنلاین توګه زده کړې وکړي. هغوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم آنلاین زده کړې ګټورې وبللې خو وایي د شته ستونزو له کبله نشي کولای چې له آنلاین زده کړو برخه منې شي. حکیمه صمیمی چې د نورو سلګونو زرو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې د انټرنیټي اسانتیاو ټیټ کیفیت او په دوامداره توګه د برېښنا نه موجودیت په دې برخه کې لوی ستونزې یادوي.
درس خواندن به صورت آنلاین و حضوری واقعا از هم خیلی تفاوت‌های زیادی داره.
د حضوری و آنلاین خوانځي سره ډیر توپیر لري. لومړی ستونزه د انټرنیټ بېدی چې ډیر په مشکل یې پوره کوو او دوهم ستونزه د برق ستونزه ده. په دا ډول برېښنا چې موږ یې لرو آنلاین زده کړې ډیرې ستونزمنې دي،
به خصوص با این برقی که ما داریم که خودش اصلا خیلی سخته.
یو بل زده کوونکی سحر د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
مکتب سولکس خیلی خوبه برای دختران در این شرایط که افغانستان حال
په دسته حال کې چې اوس انجونی نشی کولای په افغانستان کې زده کړو ته دوام ورکړي. لدې لارې زده کړې کولای شي، خو ستونزه دا ده چې ښوونکي په آنلاین بڼه نه حاضرېږي او که موږ کومه پوښتنه ولرو هغه نه حلېږي.
درس چیزی مبهم باشه نمیتونن حل کنه. اگه مشکل برطرف شه خیلی خوب میشه.
د زده کړو یو فعال بیا ادعا کوي چې د آنلاین ښوونځي له لارې زرګونو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د سولې په نوم د آنلاین ښوونځي رامنځته کوونکي شبانی بسیج د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې که څه هم آنلاین زده کړې د حضوري هغو په څیر اغېزمنې نشي کیدی خو په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي. اغلې شبانی د افغان نجونو د زده کړو لپاره د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د سولې ایکس په نوم د آنلاین زده کړو ښوونځی رامنځته کړ. که څه هم له زده کړو د افغان نجونو د منع کولو له کبله په کراتو په کور دننه او بهر پر طالبانو نیوکې شوي او فشارونه پرې راوړل شوي، خو طالبانو بیا ویلي چې د نجونو د زده کړو موضوع کورنۍ مسله ده او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي. طالبانو په 2018 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او په 2023 کال کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ویشت ساعته.
او سمې بهرنی مسله د اسپانیا صدر اعظم ویلي هلته د سختو سیلابونو پر راوتلو سره د مړو شمیر 211 ته زیات شوی. نوموړي په ټلویزیوني بیان کې دا هم ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته د 2500 سرتیرو سربیره نور 5000 سرتیري د لټون او تصفیې د عملیاتو لپاره لیږل کیږي. د اسپانیا د صدر اعظم په وینا دا د سولې په دوره کې د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو تر ټولو ستر عملیات دي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل کوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې ورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي ایثارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کیږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز د شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، سیندونه او سړکونه کتلي او 211 مړي له دغو سیمو راایستلي دي. د هسپانیې صدر اعظم پیدرو سانچز دا هم وویل چې دا د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیې تر دې دمه 2500 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلي سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به هم وګماري.
que la ayuda está tardando en llegar.
موږ پوهیږو چې ډېرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډېری کورونه او ګراجونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. ښارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډېری خلک یې بې کوره شوي. له همدې امله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پرېکړه وکړه چې د معذفو عسکرو شمېر باید 15,000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیا حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
inmediatamente a ese envío.
د اسپانیا په لسګونو ښارونو په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوي او د اسپانیا د هوا پیژندنې ادارې په دغه هیواد کې د بارانو اندازه بې ساري بللې. دا تراجیدي په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لږ تر لږه 1500 کسان په سیلونو کې مړه شوي وو.
آیا د امریکا د انتخاباتو نتایج به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي؟ را روانه سه شنبه په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر مرستیاله ډیموکراتا کاملا هارس د جمهوري پال ګوند له کاندید پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دغو انتخاباتو ته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې خلک ځیر دي، ځکه نتایج یې د ټولو هیوادونو لپاره له یوه نه یوه اړخه اهمیت لري. په دې تفصیلي راپور کې نور تفصیل اوري.
په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د امریکا په انتخاباتو کې د افغانستان څرک نه لیدل کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 15 نیټه په مخ کې دي، دا پوښتنه بیا مهمه شوې چې افغانستان به د امریکا د انتخاباتو او له انتخاباتو وروسته حکومت لپاره څومره مهم وي. د امریکا په سګنیو انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه یوازې په دې پورې محدوده ده چې جمهوری پال ګوند د 2021 کال په اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال د ګډوډیو مسولیت د واکمن دیموکرات ګوند غاړې ته چوي او دیموکرات چارواکي له طالبانو سره د دوهې د تړون په خاطر چې په پایله کې امریکایي ځواکونه افغانستان ووتل او طالبان واکمن شول جمهوری پال ګوند مسؤل بولی. ډیری شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور نو د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې نه دی، ځکه د دوی په باور ډیره پاملرنه یې د اوکراین او منځني ختیځ جګړو ته اوښتې ده. په دې اړه د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې د امریکا د راتلونکي ولسمشر لپاره اولویتونه په نړۍ کې ډېر بحث برانګیزه یا په اصطلاح داغ ټکی د اوکراین جګړه دی، د منځني ختیځ حالات دي او همداسې د ایران او د اسرائیل تر منځ لانجې دي. زه فکر کوم د افغانستان مسله د اوس وخت دپاره د دوی په ټاپ اولویتونو کې نه راځي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد علی احمد جلالی هم په دې باور دی چې د امریکا په سګنیو انتخاباتو کې افغانستان ډیر مهم نه و، نو ځکه فکر کوي چې د انتخاباتو نتایج به کوم بدلون رانه ولی.
د امریکا په انتخاباتو کې د خارجي پالیسی دومره مطرح نه ده، زیاتره داخلي مسایل پکې مطرح دي او افغانستان خو اصلا پکې یاد شوی هم نه ده. نو لدی صاحب کله چې هر یو یو وګټي ګمان نه کوم چې د افغانستان په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شي، ځکه په امریکا کې اوس زیاتره مسله مربوط په د لوی قدرتونو د رقابت مسله ده او په وړو مسلو باندې زیات سرمایه گذاری نه کوي.
د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي استاد زمان ستانیزای تر دې هم تیار راتلونکي ترسیموي او ای افغانستان د امریکا د انتخاباتو په حاشیه کې پاتې دی. ښاغلی ستانیزای اټکل کوي چې د متحده ایالاتونو پر راتلونکو پالیسیو کې به هم د افغانستان لپاره ډیر مهم ځای نه وي.
د جمهورخواهانو او د دیموکراتانو ترمنځ باندې غونه توپیر نسته په خارجي سیاست کې، نو دغه په خاطر د افغانستان موضوع ډېره په حاشیه کې پاتې ده. زه فکر کوم یوازې په هغه صورت کې به د افغانستان موضوع بیرته امریکایانو ته مهمه سي چې د اوکراین موضوع حل سي. د دې په خاطر چې د اوکراین موضوع باعث د دې سو چې امریکان له افغانستانه وزي د دوه د مذاکراتو لارې نه، او اسې چې وینو د اوکراین موضوع د حل کېدو خواته نه ده روانه.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنی دو وروسته د طالبانو د حکومت او امریکا د اړیکو څرنګوالی ډیر واضح نه دی. امریکا له یوې خوا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره مالی مرسته کوي، خو له بلې خوا یې د افغانستان څه باندې شپږ میلیارد ډالر شتمني کنګل کړې او د بشري حقونو د سرغړونو په تېره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو له کبله پر طالبانو پرله پسې انتقادونه کوي. آیا د امریکا دا پالیسی به د انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته هم دوام وکړي؟ ښاغلی ستانیزای خبرداری ورکوي چې که طالبان پر خپلو پالیسیو بیا غور ونه کړي نو ښایي د افغانستان راتلونکی ډیره روښانه نه وي.
د افغانستان کورنۍ سیاست طالبانو له مطلق انحصار لاندې ده، متاسفانه چې هغه هم داسې کاري اوس خود شي نه دي سوي، اما امکان د دې شته چې دغه اوسنی حالت تر ډیره پاتې نه سي. طالبان له دغه اوسنیو شرایطو نه یوه استفاده ونه کړي او د ملت خواته روانه وړي او په خلکو په ولس اتکا ونه کړي، نو بیا به نور خلک راسي، همدغه ولس به هم ځینې خپل خواته بوزي او د طالبانو په ضد به استعمال کړي، چې د افغانستان لپاره یعنی ډېرې امیدوار کوونکې ورځې مخته نسته.
د طالبانو چارواکو د 2000 کال په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتونو سره د دوهې د تړون د لاسلیک پر مهال د نورو ژمنو ترڅنګ دا هم منلې وه چې په افغانستان کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو څرنګه چې ادعا کېږي له څو کلونو راهیسې له شلو زیاتې نړیوالې تروریستي ډلې چې ځینې یې د امریکا په تور لیست کې شاملې دي لا هم هلته فعالیت کوي. آیا له انتخاباتو وروسته د متحدو ایالاتونو نوی حکومت به په افغانستان کې د دې تروریستي ډلو ځپلو ته زړه ښه کړي؟ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر ایستلو وروسته په ډاګه وویل چې متحد ایالات به بیا هم په افغانستان کې د تروریستي ډلو ځپلو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې امریکایي پوځي چارواکي له افق څخه د هوایي حملو یا اوور هورایزن عملیاتو یادونه کوي. د روان کال په زمري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویان جنرال پاتریک رایډر وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې داعش ډله بیا وده کولای شي. جنرال رایډر د پوښتنې ته چې متحد ایالات له افغانستانه تر وتلو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر کومه حده د داعش ډلې پر خراسان څانګې څارنه لري او په دې عربی اقدامات سوي، په ځواب کې وویل چې که د امریکا ګټو ته کوم ګواښ پیښ شي نو دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. آیا دا ګواښ به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره سرخوږی جوړ نه کړي؟ د پوښتنې ته ښاغلی اتمر ځواب وایي.
د افغانستان حالات د امریکا په سیاستونو کې یو خاص ځای لري. دا په دې معنا چې امریکایان اوس هم د هغه ترهګرو ډلو په تعقیب کې دی چې ویل کېږي دلته په سیمه کې موجود دي او هغه القاعده دی، داعش دی او ممکن نورې ډلې هم همدغسې وي. امریکا همیشه په دې هڅه کې دی چې دغه ډله تعقیب کړي که چېرته دوی د امریکا د منافعو دپاره په سیمه کې یا په نړۍ کې خطر پیښوي نو د دوی مرکزونه به په نښه کړي.
ښاغلی اتمر زیاتوي چې د افغانستان فضا د امریکا د پوځ تر کنټرول لاندې ده او هر هغه حرکت ساری چې د دوی په نظر په سیمه کې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ کولای شي. خو ښاغلی جلالي په دې نظر دی چې د امریکا انتخابات چې هر ګوند وګټي نو د خپلو سیمه ییزو شریکانو په مرسته به اجازه ورنه کړي چې وضعیت تر هومره حساس پړاو پورې ورسیږي.
هر څوک چې وګټي په عین زمان کې د خپلو منافعو د خوندي ساتلو لپاره د افغانستان کې د درېیم ګړو هیوادونو له لارې لکه د قطر او نور هیوادونو له لارې باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته نه شي چې د امریکا هغه منافع په خطر کې واچي.
د څارونکو په نظر که څه هم د امریکا پاملرنه افغانستان ته ډیره کمه شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې امریکایان به په افغانستان یا بل هر هیواد کې د امریکا پر ضد اقداماتو ته اجازه ورکړي. د 2023 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. همداراز د راپورونو له مخې د د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله د امریکا د اکتشافي بی پیلوټ الوتکو د ګازمو راپورونه هم ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی په تیرو دریو کلونو کې هم دومره مختصره ده، خو کله چې د جنوري په 28مه د امریکا نوی ولسمشر یا ولسمشره ملت ته خپله لومړنۍ وینا واوروي، نو ښایي روښانه شي چې آیا د افغانستان لپاره د امریکا نوې اوږدمهاله پالیسی بدلیږي او که به په همدې حال پاتې شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورز